ورځنی سرمشري د نن د جون پر 11مه د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیوزلو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان پرون وکړ، خو نور جزئیات یې ور نه کړل. هدف دا شول سوی چې د واکسین شریکولو او مالی مرستې له لارې کورونا وبا په 2022 میلادي کال کې بشپړه ختمه شي. د اوو شتمنو هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان راځي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سخت اقتصادي بندیزونو او یو لړ نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغو اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یوه غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ، کیمیاوي فابریکې، د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي، او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
ولایات په ولایات احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم ولایت په ولایت پروګرام مو نن خوست ځانګړې کړې دي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی او د خوست والی ویاند طالب منګل. دوی ته شرغلاست وایم او دا یادونه کوم چې وړاندې په خبرونه کې د اوریدونکو نظریات هم له نورو سره او له میلمنو سره شریکو. که دوی کوم سوالونه لري د خبرونه په ترڅ کې به تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، او تاسو کولی شئ چې دا سدي رډو د اسکایپ له لارې هم له موږ سره ارتباط ټینګ کړئ. خو وروسته زموږ په هیواد کې یو خبره لښ عام ښکاري چې خلک د ټولو ستونزو حل په سیاست کې ویني، خو که چیرته ولسونه په خپله ستونزې هوارې کړي تر ډیره ممکن هوارې کړي او هوارولی شي. خو لومړی به راشم امنیت ته. سره لدی چې د خوست امنیت نسبتا بهتر دی، خو د هغو سیمو په امنیت کې ډیر توپیر نه دی راغلی چې له مخکې هم امنیتي تهدیدونه پکې شته، لکه صبری او موساخیل، قلندر او د سپیر ولسوالۍ. منګل صاحب، په دې برخه کې خوستوالو ته څه وایست؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ګرانو اوریدونکو ته، محترم واحدي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. د افغانستان په کچه مونږ یو ولسوالۍ لرو چې هغه د زمیدان ولسوالۍ په نوم باندې ده. د دې ولسوالۍ زړورو قومونو او خلکو د خپل نظام، د خپل امنیتي او دفاعي او کشور قانونو څخه کلک ملاتړ د دې باعث شوی دی چې په دې ولسوالۍ کې امن دی، او د افغانستان په کچه تر ټولو امن ترینه او یو نمونوي ولسوالۍ ده. په خوست کې د امنیت ټینګښت او په ولسوالیو کې د مستعد لپاره د کار کولو او د پروژو تطبیق یو لامل هم دغه دی چې د خوست ټول ولسونه او قومونه د خپلو امنیتي دفاعي ارګانونو سره همغږي دي، دغو تر شا ولاړ دي، دغو ملاتړ کوي، او تر څنګ یې بلابل قومي جوړښتونه او تړونونه دي چې دغه پرانا کې دوی خپل سیمې ساتي او دغه ورانکارو فعالیتونو په وړاندې چې قوم ته زیان رسوي او قوم د پرمختګ څخه وروسته بیایي هغه په وړاندې دوی ودرېدلې دي. یو ښه مثال به زه په تېره اونۍ کې تاسو ته وړاندې کوم چې په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې یوه لویه قومي جرګه د دغه ولسوالۍ د قومونو څخه جوړه شوله، او دوی په ولسوالۍ کې راټول شول او دوی یو پریکړه لیک صادر کړ د دې جرګې د لارې. د دوی د دې جرګې عمده موخه همدا و چې خپل سیمه به پخپله ساتي، دلته به دغو ناوړه پدیدو په وړاندې شي د دوی په ولسوالۍ کې دي د قومي تړون د لارې به دوی اقدامات کوي چې دې پخپله په تیرو څو ورځو کې یو ښه فایل ورکړی ده. په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو ګراف راټیټ شوی دی، امنیت د تامین وړ دی، او غلطه د پروژو تطبیق ته ټول لارې چارې.
منګل صاحب مننه، منګل صاحب مننه. رابشم وحیدی صاحب ته، وحیدی صاحب، منګل صاحب خو دې ته اشاره وکړه چې قومونه هم په دې برخه کې د اسماعیل خیل او مندوزوی پولیسوالۍ کې پریکړه کړې ده. تاسو د خوست ولایت له امنیته څومره ډاډه یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب تاسو ګران ملما منګل صاحب او د آزادۍ رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. واقعیت خو دا دی چې په اوسني وخت کې د خوست ولایت امنیت الحمدلله د نورو ولایتونو په پرتله ډیر ښه دی. اما لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، څلور ولسوالۍ چې صبری دي، مساخیل دي، قلندر ده او سپیره ده، دا تر تهدیدات لاندې دي کله ناکله. او که ووایو په اوس کې هم د صبری ولسوالۍ او مساخیل ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات نهایت زیات دي. اساسي خبره دا ده چې موږ لکه منګل صاحب چې اشاره ورته وکړه، د خوست ولسونو همیشه د نظام ملاتړ کړی، اما په هغه کچه چې لازمه ده چې مرکزی حکومت خوست ته توجه وکړي، په هغه ډول توجه نه ده ورته شوی. زه فکر کوم چې د خوست امنیت زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو، خصوصا د خوست ولایتي رهبرۍ، د ښه مدیریت او ښې همغږۍ له امله او د ولسونو پراخ ملاتړ د دې سبب شوی ده چې نن سبا خوست نه یوازې د جنوب ختیځو ولایتونو
صاحب تاسو وویل چې دا څو ولسوالیو چې ما هم اشاره ورته وکړه، تاسو هم دا څلور ولسوالۍ یاد کړې، آیا په دغو څلور ولسوالیو کې ولس په امنیت کې مرسته نه کوي که نه؟ علت یې څه شی ده؟
وګورئ، طبعا په هر ځای کې وسلوال مخالفین د زور او جبر له لارې او همیشه دوی هڅه کوي چې د تهدید له لارې ولسونه وویروي او دوی تر فشار لاندې راولي. یو علت خو دا ده چې په دغو ولسوالیو کې هم داخلي جنگجالي او هم بهرني جنگجالي تر ډیره پورې په دې ولسوالیو باندې خپل تهدیدونه تحمیلوي. همدا وجه ده چې ولس یې هم ویرولی ده. یعنی که موږ وایو په صبریو ولسوالۍ کې ولس په هغه شکل سره لازمه همکاري د امنیتي ځواکونو سره نشي کولی لکه په ګربزو کې چې کوي، چون هلته د طالبانو نفوذ نسبت نورو ولسوالیو ته زیات ده او دوی خلک په شکل د اشکالو تهدیدوي او که ووایو زور د دوی په کورونو کې پاتې کیږي، د دوی څخه ډوډۍ غواړي، حتی د دوی څخه باج غواړي. همدا علت دی چې ولس هم په هغه شکل همکاري نشي کولی لکه د خوست په نورو ولسوالیو کې.
منګل صاحب، څرنګه ولسونه د تاسو هڅولی شي چې د خپلو سیمو امنیت بهتره کړي؟
په خوست کې د زادران مشت درې ولسوالۍ دي، هغې هم یو څه موده وړاندې د امنیت په تطبیق کې یوه لویه ولسي پرېکړه کړې چې دغه سلسله دا د اسماعیل خیل او منډوزۍ ولسوالۍ ته راورسېده. د تڼیو ولسوالۍ لا پخوانه د دې قومونو پرېکړه کړې، هغلته امن دی او هېڅ ډول مشکلات نشته. د ګربزو ولسوالۍ ولسونو د دې نه وړاندې د دولت سره خپله همکاري څرګنده کړې او دا د سولې ولسوالۍ ده. د زمیدان ولسوالۍ غیرو قومونو هم خپل ولسوالۍ د سولې په نوم باندې اعلان کړي، هغلته هیڅ امنیتي تهدیدات وجود نه لري. زموږ هدف د ولایتي ادارې د رهبرۍ او مشرتابه همدا دی چې قومونه منسجم کړو، هغو دپاره چې په کومو ځایو کې کار نه دی شوی، د متوازن انکشاف له امله د دوی ټول سهولتونه او عامه خدمات لوړ کړو، تر څو د دوی هغه همکاري چې موږ سره ده هغه نوره هم لوړه شي. دلته په خوست کې قومونه چې دي هغه پخوانی انانات جرګې مرکې لري، هغه کولی شي په ډېرې اسانۍ سره خپل سیمه وساتي. موږ په نورو ولسوالۍ کې هم په دې اړه کار روان دی او په زیات شمیر سره خلک او قوي مشران علما کرام دې ته راضي شوي چې په خپله ولسوالۍ کې خپل امنیت دوی په خپله وساتي د امنیتي ارګانونو تر څنګ باندې. د دې لپاره موږ یو پراخ پلان لرو تر څو د ټولو قومونو څخه دغسې وړې وړې جرګې جوړې کړو او بالاخره د خوست په کچه باندې یو لویه جرګه راټول شي تر څو کولای شو چې ټول خوست ولایت د سولې ولایت اعلان.
منګل صاحب، دغه جرګه به کله راغوښتل کیږي؟
د دې جرګې په اړه کار روان دی. په زیات شمیر سره قومونه منسجم شوي دي، د قومونو ترمنځ جرګې شوي دي او دوی یوې نتیجې ته رسیدلي دي. کله چې ټول قومونه خپل تړونونه وکړي او تړونونه پای ته ورسوي، بیا به د خوست په کچه باندې یوه لویه جرګه راټولېږي او دا لویه جرګه به بیا د دې وړو قومونو څخه چې په بېلابېلو ولسوالیو کې پراته دي د هغې مخور مشران چې په خپل کلیوالي جرګو او یا د ولسوالیو جرګو ټاکلې دي، هغه برازي چې دا یو څه وخت غواړي، یو څه وخت به ضرورت وي، ولې زموږ هدف دا دی چې دا باید په منظمه توګه باندې او قومونه په خپل واک سره راپورته شي او په خپل ځای جرګه جوړه شي.
په دې برخه کې به په لنډو دي وایي صاحب نظر واخلم. وایي صاحب، تاسو جرګه د سولې په برخه کې اغیزمنه بولئ؟
بالکل شبر صاحب، اساسي مسله دا ده چې په څو کلونو کې چې تیر شوي دي، د سولې خبرې او د سولې بهیر پروژوي حیثیت درلود. دا صرف پروژې وې د مشخصو خلکو د خوشاله کولو لپاره، د مشخصو خلکو د عوایدو د زیاتوالي لپاره، او دوی ته د موقفونو د ورکولو لپاره لدې څخه استفاده کېده. متاسفانه چې په تیرو شلو کلونو کې موږ په دې ونه توانېدلو چې موږ د سولې یو رښتینی بهیر رامنځته کړو د هیواد په کچه. اوس هم دا د سولې کوم مذاکراتي پلاوی چې ټاکل شوی ده، سوینه چې په هغه کې هم فرمایشي خلک موجود دي.
وایي چې له خوسته به نه وځو، خوست کې به داخل کې پاتې.
زه همدغه موضوع ته راځم. تاسو وګورئ په ټول مذاکراتي پلاوی کې له خوسته خه هیڅوک نشته دي، او په دې باندې خوستوال ګلمن هم دي، نه له علما او قشر څخه، نه د ځوانانو له قشر څخه، او نه د مشرانو له قشر څخه، چې خوست همیشه د جرګو او مرکو کور پاتې شوی. او تبان چې لیوا اړخ ورته وګورو او د خوست سره لګېدلې میرانشاه چې د حقانی شبکې تر ټولو لوی مرکز ده، د همدې زیاتره غړي هم د همدغو خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو غړي دي. بدبختانه چې د خوست څخه د سولې په برخه کې هیڅ نو توجه خوست نه ده شوی، او د خوست مشرانو علماو څخه په برخه کې چاته پام نه دی شوی. طبیعي خبره ده چې جرګې او مرکه، او خصوصا د سولې په برخه کې هغه اصیل مشران، اصیل علما، هغه متنفذین چې دوی واقعا نفوذ لري په دې ساحه کې، دا طبیعي ده چې د سولې په برخه کې به دوی مطلق مثبت تاثیر ولري، او دوی به وکولای شي چې دغه واټن چې اوس موجود دی تر ډیره یې راکم کړي.
مننه. د امنیت په برخه کې به د یو شمیر خوستیو فعالانو څرګندونې یو په بل پسې واورو، له هغه وروسته کورونا ته ورځو. خو د امنیت په برخه کې او د سولې په برخه کې د خوست فعال نسرین احسانی وایي
چې سوله نه وي ښځه کونډه کېږي، ګوره کېږي، بې پلوره کېږي، بېوروره کېږي، نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بالخصوص ښځو لپاره. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش بیا کړو تر څو سوله راشي. دا هڅه چې دی شوې دي، هغه موږ بخلې دي، دې نه وروسته موږ غواړو چې دی سوله وکړي.
د بلې فعالې حمیرا نوري څرګندونې
سوله کې مونږ کړل شو کنه چې دی وی مور مینا تر لوسکو، او سوله کې مونږ کړل شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پوره کړو، او سوله کې مونږ کړل شو چې دی یو وګړی په شکل سره د خپل هواد ټول یعنی دند سره ورسو. مونږ د سوله غوښتون کې او هله لرو چې سوله شي.
نادیا باوري وای
من هایست یو خورو دی وی مور غوښتنم داده کوم لاسترونه منګلرو. البته د خويند په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په بوله خنشي دوړه خووي اوربند قائم کی، ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي. دا یمغه خويندو بچیان دي، یمغه ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي تر څو د خپل وطن دی آبادی کی راځي. په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
او اشرافیا نورزی
مونږ هغه صلح غواړو چې د هر اړ هغه که په حالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومان حقوق خوندي وي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولادت په ولادت پروګرام له ازادي رادیو اوري. دا پروګرام مو د ځل خوست ځانګړی کړی دی. احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د کورونا مسله راخلو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خوست هم د کورونا دریمه څپه تهدید دی. دلته څه تدابیر نیول شوی دی منګل صاحب؟ پلان ډول څه
ډیر مننه کورمواد رښتیا هم چې د نور ولایتونو په پرتله په خوست کې هم د کورونا وایروس سره موږ ګران خوستوال مخامخ دي. موږ په همدې اونۍ کې د ولایتي روغتیایي کمیټه راوباله او په هغې کې یو شمېر پرېکړې وشولې چې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په اړه وي او تر څنګ یې د کادري روغتون د اکسیجن پلانټ په عاجله توګه باندې فعالول وو او تر څنګ یې په ولایتي ملکي روغتون کې د اکسیجن پلانټ چې د یونیسف سره قرارداد شوی دی د هغې موضوعات تعقیبول و چې انشاءالله په دې برخه کې به ستونزې هوار شي او تر څنګ په خصوصي سکتور کې زمونږ یو تن ګران خوستوال هغه د اکسیجن یوه فابریکه دلته د نصبولو چارې روانې دي او انشاءالله ډېر ژر به دغه اکسیجن پلانټ هم فعال شي او د خوستوالو په خدمت کې به وي.
منګل صاحب وبخښئ، موږ داسې خبر لرو چې اکسیجن کم دی په خوست کې، نو دغه شخصي فابریکه به کله فعال شي؟
ډېر زر د کادري روغتون پلان چې دی هغه نصب شوی دی او یوازې ځینې موضوعات پاتې دي چې د شرغیت پانتون عوامې روغتیا ته په جله توګه باندې هدایت شوی چې په یو دوه ورځو کې دغه فعال کې چې انشاءالله فعال بشي. تر څنګ یې د یونیسف سره قرارداد شوی هغه به هم فعال شي او خصوصي فابریکې یادونه مو کړله چې هغه هم ډېر ژر فعالیږي او زموږ ټوله اړتیا د اکسیجن په برخه کې پوره کولی شي.
مننه. وحیزه صاحب، د کورونا په برخه کې چې د نړۍ پر مختللو هیوادونو ته ګورو، یوه تجربه دا ده چې تر هغوی پورې چې خلک په خپله د روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي نو د کورونا ستونزه ممکن حل نه شي. په خوست کې څرنګه دا هڅې څرنګه دي؟
شیبر صاحب، واقعیت خو دا ده چې په خوست کې که زه ووایم مطلقه بے پروايي روانه ده او ولسمه کرونا په هغه شکل سره چې جدي باید ونیول شي دغه موضوع جدي نه نيسي. دا اوس هم اجتماعات او دونه فاتحې جنازه په دې مراسمو کې هیڅ نه د کرونا پر خلاف تدابیر نه مراعت کیږي. همداراز که زه ووایم چې منګل صاحب یادونه وکړه چې د کادری روغتون د اکسیجن پلانټ او د ملکی ولایتي روغتون د اکسیجن پلانټ به زر فعال شي، زه فکر کوم چې په دې برخه کې د پوهنتون د ادارې چې د کادری روغتون د دوی پورې اړوند ده او هم د عامې روغتیا اداره په دې برخه کې مطلقه پاتې راغلې ده. د دوی د کار څخه رضایت نه لرو چون کرونا کومه نوې پدیده نه ده، دغه د نږدې یو نیم کال تیریږي. دوی په دې نه دي توانېدلي چې دغه دوه پلانټونه تیار کړي او آماده کړي او د ولس په خدمت کې ورکړي او عملاً اکسیجن په تولید کې. په دې برخه کې دوه ورځې وړاندې دیوالي صاحب جدي هدایت ورته دا و چې دوی باید ډېر زر دغه فعال کړي، چون موږ دا چې فکر کولو چې په دې برخه کې به ستونزه نه وي. اما د عامې روغتیا ریاست له کار څخه په دې برخه کې راضي نه یو.
مننه واحد صاحب، دغه نرضایت په برخه کې به د منګل صاحب نظر هم په لنډو واخلم. منګل صاحب،
کورونا په وړاندې تدابیر زموږ جدي دي، ولایتي ادارې مشرتابه په دې برخه کې جدي دي. واضح او څرګند عامې روغتیا او هغو موسساتو ته چې د عامې روغتیا په سکتور کې کار کوي واضح مشخص پلان ورکړل شوی دی چې د هغې پلان سره به دوی مخکزي د پلان په د فالوولو په برخه کې او تر څنګ د دوهم پلان د فالوولو په برخه کې ان شاء الله چې ټول موضوعات ستونزې نیمګړتیاوي او وړاندیزونه او غوښتنې ټولې ارزول شوي دي او زه فکر کوم چې ډېر ژر به دغه پلان موږ وتوانېږو چې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د کیشي غیر پانتون سره
او بخشی چه استاس خبری قطع کوم دل خاطر چه د خوست په باره کې خلک ډیر څه واوري او ډیر څه تر دوی پوری ورسی. منګل صاحب، په فیسبوک کې نن دا خبر عام خپور شوی دی چې په خوست کې مکتبونه بند شوی دي خو مدرسې نن هم خلاصې وي، نو که چیرته د کورونا ستونزه وي او دا مدرسې خلاصې وي نو د کورونا ستونزه خو بیا په اکسیجن نه حل کیږي؟
همداسې ده. موږ پخوا هم ګرانو خوستوالو ته ویلي دي چې دوی باید د عامې روغتیا لارښوونې ټولې عملي کړي. د ولایتي روغتیایي او اداري جلسې د پرېکړې له مخې ښوونځي په خاصه توګه پوهنتونونه پارکونه او ټول هغه ځایونه د مدرسو په شمول باندې چې د کورونا د انتقال سبب کیږي هغه باید وتړل شي. خوست کې یو شمېر خصوصي مدرسې شته او ځینې داسې مدرسې چې هغه د حج او اوقافو سره سټاف نه دي هغه ته په رسمي توګه باندې خبر ورکړل شوی دی او زیات شمیر مدرسې تړل شوي او ځینې مدرسې شاید دوی دغه وخت د فرات د غونډو دی د امتحانونو دی نو ځینې مدرسې شاید د یو څو امتحانونو د اخیستلو لپاره پاتې وي ولې زمونږ تاکید پام دې باندې دی چنګار پام دې باندې دی چې دوی باید ګڼه ګونه جوړه نه کړي او
منګل صاحب منګل صاحب ته هر عذر لري ته هر عذر لري چې حرم شریف د کورونا له خاطر بندي شي او خلک له حجه زر کاله وروسته منکی شي نو د مدرسو د فراغت غونډې هم مهمې نه دي د ډاکټر کریمی څرګندونې د کورونا په برخه کې اورو بیا به اوریدونکو ته مخه کړو
خبرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریمی یم د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل سره 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ولایت په ولایت پروګرام لاسه دی راډیو اوري خوص پر ولایت متاسه انتخاب کړی د احمد شیورم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه او شفیق یار په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم کورنۍ شمیرې مو د 0992935540 دا شمیره تکراروم 0992935540 او بل کورنۍ شمیره مو د 0992235550 تکراروم 0992235550 او نړیواله شمیره مو د 00420221120501 تکرار 00420221120501 خوست ولایت په باره کې بحث لرو د خبرونې میلمانه مو دي د خوست د والی ویان طالب منګل او په خوست کې د والی او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی اوریدونکو ته مخه کوم یو را سره په ټلیفون شته مهرباني
سلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
خدمت شما خدمت میمانایتان بسیار زیاد خوش شده مزی برنامه تان صاحب نعمت الله سن از کابل زنگ زدین
مننده تشکر مهرباني
صاحب بسیار زیاد خوب برنامه چیز کردین راستی با واقعیتش که ما یک وقت 20 سال پیش هم در خوست وظیفه کرده بودیم حالا سال گذشته رفتیم خوست دیدیم قوما نام خدا بسیار خوب توجه دارند در ملک خود در وطن خود به مردم خود در تامین امنیت در همکاری در میمان‌نوازیشان بسیار زیاد ما خوش شدیم کاش که امید دیگه وطن ما مردم ما ولایتای ما قوما والی صاحبا مثل خوست واره این برن اونجا ببنن باز برن دولت خود تامین پیاده کنن امیره برسه تعلیم بایسه تعلیم تربیت بایسه تامین امنیت بایسه میمان‌نوازی بایسه جرگه و قوم و چیزایشان بسیار زیاد با واقعیتش که ما 20 سال پیش تقریبا در کل ولسوالی‌های خوست که خوست از حکومت وقت آزاد شده ما می بلست بلست و متر متر سانتی به سانتی ولسوالی به ولسوالی از این که پر از ماین مهمات منفلق نشده بود ما اونجا پاکسازی کردیم از متون شده تا چمکنی این طرف تا تنه و این طرف تا نادرشاکوت و موسا خیل و گرباز ایجا بسیار با واقعیتش که خوست جای دیدنی است جای چی است جای صفت است ما شخصا از تمشان از نماینده والی صاحب است وایزای صاحب که عکسش هم دیده بودم در مخوست بسیار زیاد یک اتفاق اتحاد یک توجه در ملک و خود دارن دیگه ولایت ها همی مردم ما میره در قریه و کشلاک و ولایت های خود پیاده بسازن
نعمت الله ورور ډیر زیات مننه ډیر تشکر او تاسو ډیر شو وړاندې کوم ویل چې په خوست کې کوم مثبت کارونه شوي دي د نورو ولایتونو خلک هم باید همدارنګ کارونه وکړي متاسفانه په افغانستان کې یو په ټوپک کې سیالي کې ډیر بلادي افغانان ځکه چې یو ولایت کې څوک دځي کې د بل ولایت کې هم دړزو خلک پیدا شي وو وخت بل اوریدونکو ته مخه کو ولایت په ولایت پروګرام د خوست ځانګړې شوی مهرباني بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام خوست ولایت از میدان ولسوالی تخته یاره ازادي رادیو کارکونکو ته ازادي رادیو ملمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وعلیکم السلام مهرباني
محترم د پرګرام د شولې په نوم باید هغه ټول د خوست ولایت د ټول افغانستان کومونه
باید چې نور کومونه جګ نشي کومونه ونه درېږي ځکه چې شخصي کړی دي ګاونډیان دي په افغانستان کښې لسپخنه کوي دا چې کومونه سولخ ونه کړي سولخې سه کومک ونه کړي نو بېله به دغه څه وکړي او حکومت هېڅ شیان شي کړی باید کومونه لسونه سره یو کړي چې دې په د دې مخه ونیولی شي
مننه ښه وړاندیز دی ځکه چې امنیت د خلکو د سیمې امنیت دی د چارواکو امنیت نه وي یعنی هر څوک خپل امنیت که د خپلې کوڅې امنیت وساتي د چا د کور امنیت هم ټینګېدی شي د ولسوالۍ یا ملقهدارۍ یا او د ولایت د ټول ولایت بل اورېدونکي ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام د خوست په باره کې مهرباني وکړئ
بلی السلام علیکم کروان صاحب سلامونه میمن اخیره ده چې روغ ډېر خوشحاله به وي
وعلیکم السلام شیبر یم مهرباني وکړئ
مننه شیبر صاحب بخښنه غواړم عبدالرحمن تسلیم د خوست ولایت تبری ولسوالۍ څخه منګل صاحب ته سلامونه وایم اخیره ده چې روغ ډېر به وي پوښتنه مې دغه ده چې د بازار یعنی د خوست ولایت بازار او د خلبیسات ترمنځ کوم سړک چې جوړ شوی ده شل کاله مخکې جوړ شوی ده اوس مهال ډېر ورم شوی ده ځای په ځای خراب شوی ده نو خیله مه دلته هغه سړک جوړ کړي او بله غوښتنه مې دغه ده چې د خلبیسات خرګوټه چې ده دغې نه حکومت ویلي وو چې دا به دا په خوړ کې ده که نه ټول بازار په خوړ کې ده نو دغه به اوس جدېږي او ځان ته ځمکې ورته انتخاب کړې ده دغه څنګه کېږي دا بازار به جګ شي د خوړ نه که
ډېره مننه مهم موضوعاتو ته مو اشاره وکړه منګل صاحب وروسته ځواب درکړي خو بل اورېدونکي ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام خوست ته ځانګړی شوی مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست
سلام علیکم ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته روغلایم د ایران نه خبرې کوم تاسو
مهرباني
بس خبره همدا ده چې خوست ولایت رښتیا چې هغه زما ورور کابلي نعمت الله چې وویل چې خوست والا ښه خلک دي هم د خپل وطن لپاره خدمت کوي خپل منطقه لپاره خپل ولایت لپاره هغوی په رښتیا سره چې مونږ په ستاسو په راډیو کې مونږ بېشنه اورېدونکي ستاسو د راډیو نه شل کاله کېږي چې مونږ همدغه راډیو اورېدونکي یو بس رښتیا خبره همدا ده چې خوست والا ښه خلک دي ځکه چې په خوست کښې داسې جنګونه نه شته لکه چې یو څه امنیت په کښې دي ها بس ټول اورېدونکو ته ټول هېوادوالو ته زما پېشنهاد دا دی چې په خپل وطن کښې امنیت ټینګ کړي په خپل ساحه کښې په خپل سیمه کښې بس مننه وخت نور نه
مننه کور ودان بل اورېدونکي ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام دی خوست ته ځانګړی شوی
السلام علیکم
وعلیکم مننه کور ودان تشکر
بله سلام علیکم
وعلیکم مهرباني خبرې وکړئ تاسو راډیو روشنه کړې ده راډیو چې روشنه وي بیا د یو بل اواز نه اورو زه اورم ستاسو اواز اورم مهرباني
وکړئ خوست ولایت سور سوالي ده هغه راته معلوم نه ده چې سور سوالي لري سوالي کښې امنیت څنګه ده
د امنیت په برخه کې مخکې خبرې وشوې چې تر ډېره پورې د افغانستان په جنوب کې چې ځینې نور ولایتونه دي د زابل هلمند قندار پکتیکا پکتیا لوګر حداقل د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د دغو ولایتونو تر امنیت د خوست امنیت بهتره دی مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته یو اورېدونکی انتظار پاتې شوی دی دغه مخلو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست وعلیکم السلام مهرباني مهرباني د ټلیفون قطع ولایت په ولایت پروګرام د خوست ځانګړی شوی دی په خپرونه کې مو میلمانه د خوست ولی ویان طالب منګل او په خوست کې د یووالی او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی دی واحد زی صاحب او بخشی منګل صاحب دا یو سوال خو هغه د چارواکو ته راجې ده د اورېدونکي چې وویل چې د صبریو د خوست او د خلبیسات ترمنځ سړک خراب دی او هلته د خلبیسات بازار په باره کې څه پروګرام شته که نه شته مهرباني
ډیر مننه کوریا باد د خوست ښار څخه تر سبارتور سوالي او بیا تر د میدان ولسوالي پورې دغه سرک په اساسي او پخه شکل باندې جوړ شوی دی او ځینې وخت چې د بارانونو لامل تخریب کیږي هغه د ټولګو چاریاست په چوکاټ کې جوړیږي. ولې په د راتلونکو کالونو دپاره په اساسي توګه د دې سرک رغولو سروې ترسره شوي مرکز ته لیږل شوي او زموږ تمه دا ده بودیجه ورته پیدا کړو بالاخره دغه سرک پراختیا ومومي. د خلبسات بازار د خوست په کچه دوهم لوی بازار ګڼل کیږي چې دغه دپاره تفصیلي پلان موجود دی او زموږ هڅه هم دا ده چې په ساحه کې یو شمېر ټولنیزې ستونزې هوارې کړو او وتوانېږو چې په دې بازار د تفصیلي پلان سره سم مخکې لاړ شي. د خلبسات بازار ته توجه شته، پاملرنه شته او د دې ټولې ستونزې او مشکلات به موږ انشاءالله په راتلونکو میاشتو کې وارزوو او په خپله د ولسوالۍ ولسوال او د هلته د ښار ښاروال ته لارښوونه شوې ده چې په وړاندې ستونزې ټولې هوارې کې او که کومو ځایونو کې ستونزې او مشکلات وي دوی لاسرسی نه لري کولی شي د ولایتي ادارې سره یې شریکې کړي. د خلبسات بازار لپاره موږ ډېر مهم پلان لرو او انشاءالله دغه پلان به تطبیق شي.
مننه منګل صاحب. البته دلته تر جوړېدو د بازار تر جوړېدو پورې دا خبره هم مطرح کېدای شي چې په وروستیو کې موده سره راپور درلود چې د خوست د بازار د ښار دننه ځینې مځکې په غیر قانوني توګه باندې ویشل کیږي. په دې برخه کې به لومړی د وحیدزی صاحب نظر واخلم چې هغوی هم دا خبره تاییدوي او کنه. وحیدزی صاحب
شیبر صاحب د نن نه څو کاله وړاندې په خوست کې د ځمکو توزیع واقعا چې هغه غیر قانوني پروسه وه او په ټوله کې ولس په هغې باندې نه و راځي د مشخصو افرادو د خوښې وړ خلکو ته نمرې او ځمکې ویشل کېدې. اما د اوسني والي صاحب په وخت کې چې ښاغلی تورن جنرال مومن کټوازی خوست ته راغلی هیڅ داسې کوم څه نشته، یوازې ځینې کسان چې د هغوی مطلقې ګټې په خطر کې شوي دي کله ناکله تبلیغات خپروي. په خوست کې د ځمکو غیر قانوني توزیع د فعلن دپاره په هیڅ صورت نشته ده، یوازې د څو نمرو د ویش خبره وه چې هغه هم تر چیړنې لاندې ده. والي صاحب د هغې کار مطلق درولی ده او هغه تیړي تر څو هغه پروسه وګوري چې قانوني ده او که په دې کې څه جرامات شوی ده. زه فکر کوم چې د ښاغلي کټوازی په وخت کې په خوست کې تر ډیره هم د فساد مخنیوي شوی او هم د هغو کمیشنکارانو او معاملګرو مخنیوي شوی چې دوی د اتلس کاله د خوست د چور دپاره بډیران غړلی وي.
مننه واحد صاحب. نو دا موضوع به منګل صاحب له تاسو سره نه یادوم خو یوې بلې موضوع ته کراشم. ولسمشر اشرف غنی خوست د سفر پر مهال له خوستوالو سره د ژمنه کړې و چې د خوست ګردی سړک به دولاینه کیشي. په دې اړه کوم عملی کار شروع شوی دی او یا څه پرمختګ شوی دی او کنه منګل صاحب؟
ډیره مننه. په تېره یوه نیمه میاشت کې موږ وتوانېدو چې د کابل سرای چې دلته د خوست مینا سره تر څنګ پروت دی او د ښار دوالینه سرکونه تر همدې ځای پورې جوړ شوي او لږ وروسته بیا پر مخ د پکتیا دوالینه سرکونه موږ نه لرو. له همدې ځای څخه موږ سروې پیل کړله او تر دوه سرکا او بیا تر ندر شاکور دا سروې بشپړ شوې ده او د لنډ وخت کېږي چې د ټولګو چارو وزارت لیږل شوي او دا تر ډیزاین لاندې ده او انشاءالله چې ډېر ژر به د دې لپاره بودیجه هم ولرو او په لومړي قدم کې به دغه سړک دولاینه شي. تر څنګ غلام خان ترانزیتي بندر سړک چې ندر شاکوټ تانی ګوربز او غلام خان د پکتیا سره ترانزیتي توګه باندې وصل کوي هغه سړک سروي او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي او ان شاء الله چې هغه چاره به هم تر اوسه کې کې د ټولګو چارو د وزارت د خونه پیل شي. رئیس جمهور په دې برخه کې هغه وعده چې کړی دا ان شاء الله چې دغه بسر تر رسیدګو لومړني کارونه چې د سروې په برخه کې دی پیل شوی.
منګل صاحب د خوست هوایی دګر په برخه کې ځینې کسان وایي چې کارونه ځنډیدلې دي او ځینې دا وړاندیزونه کوي، البته په خواله رسنیو کې فیسبوک او په دغو کې ځینې بیا دا وایي چې کدا میدان حکومت افتتاح کوي باید وار لواره نړیوال کې په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ لطفا.
ډیر مننه کوم. کورم آباد د هوایي ډګر کارونه په خوا شوي دي. د مثال په توګه د چاردیوالۍ او امنیتي ټاورونو ترمیم کول دي، د ناسو او یو میلیون افغانۍ پرځښت د هوایي ډګر لپاره ترمینل جوړول دي چې کارونه بشپړ شوي دي. د هوایي ترافیکو لپاره د کنټرول تختی یا ای ټی ایم ترڅنګ یا پرون یا د الوتکو پارکینګ او د وسایطو پارکینګ د هم ګټه اخیستنې ته آماده ده او کارونه پای ته رسیدلي دي. د دې ترڅنګ د هوایي ډګر د ساتنې په خاطر د 130 تنو سرحدي ځواکونو منظوري اخیستل شوې ده او دلته عملاً په چارو باندې بوختي. ترڅنګ د تیرو ورځو کې د باختر هوایي شرکت لپاره ازمایښتي پرواز ترسره شو. د هوایي ډګر لپاره وی سي ای ټي په مرکز دستګاه چې ده هغه هم دلته فعال شوې ده. تقریبا په دې هوایي ډګر څخه په تیرو شپږو میاشتو کې 200 بیلابیل پروازونه هم ترسره شوي دي چې اکثریت یې د سراسلي د سرحد ډاکټرانو د خوان وو چې دلته څوک خو سرازي هم د هوایي ډګر کې ښکته کیږي. ترڅنګ د 2 کیلومتر باندې سړک چې په پاتې وو دغه پاتاسي ډول باندې پیل همدا شی به دوام لري او تم شي د ژر به د دې کارونه هم پای ته ورسیږي.
منګل صاحب او بخښه دا خو سوالو ته دا ویل شي چې کله به بشپړ پروازونه شروع شي له د خوست له هوایي ډګر.
رئیس جمهور د خوست هوایي ډګر په ملکی هوایي چلند ادارې ته ورته ادارې ته یو شمېر هدایتونه کړې دي چې دغې پلان مطابق موږ مخکې ځو. د خوست متهم مخکې په اړه پکې یو دوه ځله د هوایي ډګر څخه لیدنه کوي او زه تم لرم چې د ملکی هوایي اداره به وکولای شي چې ډېر ژر به دغه افتتاح آماده کړي. په زیات شمېر سره کارونه بشپړ شي، ولې په ځینو برخو کې تخنیکي مشکلات لکه د چوکۍ او میز مساله ده یا په ځینو نور برخو کې ځینې ستونزې او مشکلات به وي. هغې پړه په تېره اونۍ کې هم یو څلوېښت کسیز پلاوی راغلی وو او د ټول موضوعات یې وڅېړل او رئیس جمهور هم غواړي چې د خوست هوایي ډګر په هغه شکل باندې چې د افغانستان په کچه به یو پرمختللی او سهولتونو برابر هوایي پرانیزي. او زه تاسو ته راډ درکوم چې خوست هوایي ډګر د افغانستان په کچه تر ټولو لوی ترمینل لري چې د افغانستان په هیڅ کوم بل ولایت کې نشته او ان شاء الله چې ډیر په شکل سره به موږ وکولای شو چې هغه معیارونه چې د نړیوال هوایي ډګر لپاره مهم دي هغه د ملکی هوایي ډګر د اداره هغه په وسنجوي هغه ته پاملرنه وکړي او بل اخر له دې ځای نړیوال پرمزونه هم پیل شي.
مننه منګل صاحب. البته د خوست هوایی ډګر لنډې ویډیوګانې ما هم کتلې دي، ډېر ښایسته ښکاري. وایزه صاحب تاسو تر اوسه پورې دا میدان له نږدې کتلی دی او کوم کتلی وي څرنګه څه نظر لري؟
بله رښتیا هم چې د خوست هوایی ډګر چارې تقریبا تر ډیره بشپړې شوې دي، اما لکه منګل صاحب چې یادونه وکړه ځینې مشکلات شته دي تر څو دا په یو بشپړ نړیوال هوایی ډګر باندې بدل شي او لدی څخه مسؤون نړیوال پروازونه پیل شي. د فکر کوم چې د رادار په برخه کې ستونزې شته دي، د پایت په برخه کې ستونزې شته دي، د مخابره د مرکز په برخه کې ستونزې شته دي چې دا هغه څه دي چې تر ټولو ډیر مهم دي. د هوا پیژندنې د مسلکي ټیم او د غیر وسایلو موږ څو ځله د یاد هوایی ډګر څخه لیدنه کړې ده. رښتیا چې ترمینل ښه جوړ شوی ده او فکر کوم چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت به لوی ترمینل وي، اما ستونزې شته دي. هیله من یو چې مرکزي حکومت له اقتصاد وړاندې هغه څه چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر دپاره مهم دي هغه کمی پر ځای کړي او هغه ستونزې چې پکې موجود دي هغه حل کړي.
مننه وحید صاحب. یو د رغاونې په برخه کې یو بل موضوع له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي، خو دغه ولایت د چرګوړو اړتیا لا نه ده پوره شوې. د باغداري او مالداري او د کرنې او د کلیو پراختیا یا کارډیف پروګرام په ملاتړ د صحرا باغ په سیمه کې د چرګوړو د تولید فابریکه جوړه شوې ده. د دې فابریکې د مسول نور الله خان څرګندونه سره ورو
دغه هچري او یو میاشتې 1,500,000 څلور سوه زیات پیټ لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ته ورکوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د بلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود د 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
منګل صاحب، دغه ستونزه څه ډول هوارېدی شي؟ د چرګوړو نور تولیدي فابریکې باید جوړې شي او کنه خوست ولایت مقام باید په دې لاس ونیسي چې له خوست چرګوړي نور ولایتونو ته صادر نشي؟
ډېره مننه. په خوست کې په تېرو شپږو میاشتو کې په 115 چرګانو فارمونو باندې خوراکي چې د هغه توضیح شوي ده، د خوراکي نویات د هغوی زیاتېدو مشخصاتو مطابق و، همدا ډول ټولو فارمونو ته 115 چرګانو او 19 د غواګانو فارمونو هغه هم په دې ولایت کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي، او حفظ الصحې د ساتلو لپاره دوی ته صابون، دسکاش او مسکونه او نور توکي ورکل شوي دي. زموږ هڅه هم دا ده چې وکولای شو دغو فارمونو سره د زراعت په چوکاټ کې هغه لازمي مرستې چې په تېرو شپږو میاشتو کې موږ ترسره کړې دي په دوامداره توګه باندې ترسره کړو، او ترڅنګ د زراعت محترم وزارت هم پیشنهادونه کړي چې په دغه ولایت کې د چرګوړو فارمونو ته وده ورکړي په معیاري شکل باندې چې څنګه اړتیا ده هغه نور فارمونه هم رامنځته کړي. په دې برخه کې په زیاته کچه باندې ستونزه نه لیدل کېږي، او ان شاء الله چې خوست د چرګانو له طرفه
منګل صاحب، یو مهمه موضوع د خوست د ودانۍ لپاره هغه د ځلغوزیو د ونو ده، په دې برخه کې سش کال کار وش
لکه څنګه د ځلغوزیو ونو په برخه کې وبخ،
یعنی نوی نیالونه کینول شوی دی په خوست کې او کنه؟
تقریبا شاوخوا شپږ وشت لکه د جلغوزیو وړه نیالګي چې تیر کال مونږ دا په کوریاجاتو کې په یو څو ولسوالیو کې کېنولې وو، او بیا مو هغو بزګرانو ته چې د ساتنه کوله هغې ته د هر نیالګي په سر باندې د ساتنې لپاره هغو ته هغوی زحمه ورکړله، او زه تمه لرم چې سږ کال موسم کې چې کله د نیالګیو د انتقال موسم راځي په هغې کې به دا نیالګي ځنګلاتو ته انتقال شي. دا تقریبا درې شپږ سوه دېرش کوریې موجودې وې چې دغه په بېلابېلو ولسوالیو کې جوړ شوي دي، او دې ته وده ورکول کېږي. ان شاء الله دې برخه کې پرمختګ شو.
د زعفرانو په برخه کې څه کار شوی؟
د زعفرانو په برخه کې په خپله په مرکز کې او تر څنګ په ګربزو او تڼۍ ولسوالیو کې بزګرانو ته دغه تخمونه د زراعت ریاست دخوا نه ورکول شوي دي، ولې په کچه باندې نه دي چې څنګه په نورو ولایاتو کې مونږ او تاسو ګورو. ولې زمونږ غوښتنه هم څه کلام دغه وه چې مونږ په زیاته کچه باندې هغه تخمونه چې د زعفرانو لپاره استعمالیږي د مرکز څخه راانتقاله په وړیا توګه بزګرانو ته توضیح کړو، او په دې برخه کې مشخص پلان د زراعت او کرنې ریاست ته ورکړل شوی دی. ولې د کرنې او زراعت په برخه کې یو شمېر مشکلات شته چې تیره دوه اونۍ وړاندې له دې ریاست څخه والي صاحب لیدنه وکړه، ټول کوریاجات یې ولیده، باغ یې ولیده، او دلته ځینې اصلاحات رامنځته شول. د دې ادارې ته نوی رئیس ور وپېژندل شو، او بالاخره د هغې څخه وغوښتل شول چې تاسو باید کار وکړئ. تر څنګ که تاسو وګورئ مونږ زراعت په برخه کې 12 تراکتور درلودل چې د بزګرانو ته باید په واک کې ورکړل شوي، ولې تر اوسه پورې هغې څخه استفاده نه وه شوي. مونږ وتوانېدو چې دغه تراکتورونه د ورکشاپ یا د ګودام څخه راوباسو او عملاً یې بزګرانو ته په واک کې ورکړو.
منګل صاحب، یو بله پوښتنه هم، د شاتو مچیو په برخه کې تاسو کار کړی دی په پکتیا سش کال، په تېر یو کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مخکې وه د شاتو د مچیو په برخه کې؟
او بله، همدغسې ده. په خوست کې د زراعت هغه فارمونه د شاتو فارمونه دي، د هغې پرته په خصوصي سکتور برخه کې زیاته وده موندلې ده. که دلته تاسو اکثریت هغه څوک چې د شاتو کاروبار کوي خوستوال دي، او د خوست او یا د پکتیا اوسیدونکي دي، او د خوست موسم په ځینو برخو کې د شاتو مچیو دپاره ډېر برابر شوی دی. په تېر کال کې د شاتو مچیو یو شمېر فارمونه خلکو ته توضیح شول، ورکړل شول، او وخت نا وخت د هغې څخه څارنه د کرنې او مالدارۍ ریاست په غاړه ده، او انشاءالله د شاتو تولید سږ کال په خوست کې به ډېر ښه وي. همدا موسم دی چې نور مونږ د دې تولید ارقام راواخلو، بیا تاسو خدمت وړاندې کړو.
مننه. وایزه سپ تاسو فکر کوئ په دغه جنو برخو کې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه د زعفرانو په برخه کې جن نور شان هم شته چې د افغانستان په جنو ولایتونو کې لکه الو ویرا ډیر وده کړې ده، او د شاتو د مچیو په برخه کې، د پستې په برخه کې، په دغه برخو کې د روزنې کارونه په خوست کې څنګه روان دي؟ آیا خلک ورته روزل کیږي؟ دا خبره مهمه ده. یو وخت تقریبا یو دوه اونۍ مخکې مو ازادي رادیو پروګرام درلود، د ډیرو ولایتونو خلکو زنګ ووهه او وی ویل چې نه پوهیږو چې څنګه شاتو د شاتو مچۍ وروسو. فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته؟
بشک شیبر چې یو څه ووایم، بدبختانه پوست ولایت د کرنې ریاست مطلق فلج ریاست ده، لکه منګل صاحب چې اشاره وکړه دوه اونۍ وړاندې والي صاحب د همغه ریاست ته خلیدنه وکړله. د زراعت ریاست فعالیتونه مطلقا په صفر کې دي، او هغه څه چې لازم دي نه یوازې روزنه بلکې هغه تخمونه چې له مرکز څخه راغلي دي هغه هم په وخت بزګرانو ته توضیح کیږي. بدبختی په دې کې ده چې ولایتي ادارې او شخصا والي چې د زراعت د رئیس فعالیتونو ته په کتو د دې ادارې د فلج حالت څخه د رایستلو په خاطر د یادې ادارې رئیس ګوښه کړه. اما بدبختانه چې د زراعت وزارت دوباره هغه رئیس ته بیا مکتوب ورکړ او دلته روابط پر ضوابطو حاکم دي. بدبختانه چې د زراعت اداره نه یوازې د بزګرانو او یا د شاتو د مچیو یا د زعفرانو په برخه کې د روزنې په برخه کې پاتې راغلي، بلکې عموم کې د زراعت ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي.
مننه. البته په وروستیو کې په خصوص کې مثبت کار دا و چې د اوبو ځینې ډنډونه جوړ شول، څرنګه وایي چې تاسو له خلکو څخه اوریدلی دي دا اغیزمن دي؟
طبعا هر هغه فعالیت چې د بزګرانو لپاره سهولتونه ایجاد کړي، مثلا د اوبو ډنډونه چې هغه کوچني فارمونه وبکولای شي، طبیعي ده چې د بزګرانو لپاره سهولت ایجاد وي. او موږ هیله من یو چې د کرنې وزارت په ټولو برخو کې هغه مالداري ده، کاغذ زراعت ده، کاغذ ځنګل ساتنه ده، په دې برخه کې جدي توجه وکړي او خوست یو صلاحیت هیئت را واستوي وګوري چې په خوست کې واقعا د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، د ځنګل ساتنې په برخه کې کار شوی ده که فقط وخت تیر شوی ده. زه فکر کوم چې د زراعت وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. زموږ بزګرانو ته نه تخمونه د دې ادارې لخوا په وخت ورکول کېږي، نه هغه ډول روزنیز پروګرامونه چې په نورو ولایتونو کې سرسره کېږي. البته هلته جنګ هم ده، دلته امنیت ده، دلته کولی شي چې د خوست هر ګور ته په هر حالت کې خلک سفر وکړي. په دې برخه کې متاسفانه چې زراعت وزارت توجه نه ده کړې.
وایزه صاحب، یو بله خبره، په دغه ډنډونو کې چې جوړ شوي دي د کبانو روزنې ته پام شوی او کنه؟
بالکل، درې ډنډونه خو ما په خپل لیدلی دي چې په مرکز او په ولسوالیو کې دي، او ښه کبان په دې کې روزل شوي دي او ښه واید هم لري. او د دغو ډنډونو خاوندانو له خولې چې دوی د خپل کار څخه ډیر راضي دي، اما دا کفایت نه کوي. یوازې څو ډنډونه نشي کولای چې په ټوله معنا هغه ضرورتونه رفع کړي. په دې برخه کې لا نور کار ته ضرورت ده، او د زراعت وزارت باید په دې برخه کې توجه وکړي.
مننه وایزه صاحب. د پروګرام وخت په خلاصېدو دی، او یو مهمه موضوع پاتې شوه، هغه د تعلیم موضوع ده. په خوست کې هر کال شاوخوا 4000 کسان له پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو فارغي شي. دوی په روسي کې ازادي راډیو ته په یو راپور کې شکایت کړی و چې د دوی لپاره د کار زمینه مساعده نه ده. خو په پرمختللو نړۍ کې کله چې څوک له 12 ټولګیو فارغي شي، وار له واره دې ته هڅه کوي چې داسې یو فاکولټي انتخاب کړي چې بیا په هغه کې د کار زمینه ورته برابره شي او کار ورته پیدا شي، ځکه چې د ډیرو محصلونو فراغت ممکنه نه ده چې حکومت لخوا هم جذب شي. لیکن په دې برخه کې منګل صاحب، په لنډو که ستاسو نظر واخلو، ځکه پروګرام په خلاصېدو دی، ولایتي اداره باید څه وکړي؟
ډیره مننه کوم. په خوست کې تقریبا 3300 او یا دولتي مکاتب او 10 خصوصي مکاتب موجود دي. ترڅنګ تر پورې خصوصي پانتونونه او انسټیټیوټونه موجود دي، چې تر شزایت پانتون تاسو ورسره آشنا یاست. ساسو خبره تر یو حد په ځای ده. ولایتي ادارې مشرتابه تیر ورځ د پامیر پانتون څخه د زده کوونکو د فرات په غونډه کې همدا خبره وکړل چې موږ باید په دغسې یو طرحه باندې کار وکړو چې تر څو پانګوال وهڅوو او خصوصي سکتور ته وده ورکړو. که چېرته مدني، خصوصي او دولتي سکتور سره په ګډه دغه ځوانان جذب کړي، کولی شو موږ هغه ګراف چې د بیکارۍ په برخه کې موجود دی هغه راښکته کړو، او تر څنګ د رشتو د انتخاب په برخه کې یا د مارکیټ د تقاضا په برخه کې چې څه ډول ځوانان باید جذب شي هغې په اړه هم د پوهاوي هڅې روانې دي چې په خپله د مکتبونو په 12مو ټولګیو کې، په 10مو او 12مو ټولګیو کې، تر څنګ په ولسوالۍ مرکز او پوهنتونونو کې دا هڅې روانې شوي او دوی ته
بخښنه غواړم. صرف په لنډو په 2 ثانیو کې، ځکه چې وخت مو په خلاصېدو دی، د حرفوي زده کړو په برخه کې تاسو کار کړی؟
بله، د حرفوي زده کړو په برخه کې موږ حرفوي مرکز چې د یونیسیار د خوانو جوړ شوی یو په غټه کچه باندې حرفوي مرکز لرو چې د 1500 کسانو د حرفوي زده کړو ظرفیت لري چې دا به په 1400 رشتو کې کوي. موږ 250 کسان په تیرو میاشتو کې د همدې حرفوي زده کړو څخه فارغ کړي او کار او ټولنیزو چارو ریاست په دې اړه جدي کار کوي.
ډیره مننه د خوست ولی ویان طالب منګل او د پخوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستل. اوریدونکو هم مننه کوم چې خبرونه ته زنګ وه او خپل سوالونه لمیل منو او لنور اوریدونکو سره شریک کړل. زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم.
Oh, 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 oh